پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادي رادیو نننې غرمنی خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په پام کې ده چې ولسمشر جو بایدن نن په افغانستان کې د امریکا د پالیسۍ پر راتلونکي رڼا واچوي. په دې خپرونه کې پر دې سربیره نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې. ټاکل شوې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړې. په میانمار کې پیاوړي پوځ کودتا کړې. د حکومت مشر آنګ سان سو چی او د واکمن ګوند یو شمېر نور مهم غړي نیولې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې او دې ډلې پر حکومتي چارواکو د مدني ټولنې پر مشرانو او خبریالانو هدفي وژنو ته زور ورکړی دی. په هغه راپور کې چې سیګار نن خپور کړی ویل شوي چې د تیر 2000 میلادي کال په وروستیو دریو میاشتو کې د مخکینۍ دورې په پرتله په ټول افغانستان کې د طالبانو حملې یو څه کمې وي، خو د وړم 2012 کال په نسبت زیاتې وې. سیګار په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې په دې موده کې د چاودیدونکو وسیلو لامل په تلفاتو کې په سلو کې ولس زیاتوالی راغلی. سیګار همداشان ویلي د افغان دفاعي ځواکونو شمیر چې کلونه 220,000 ته راکم شوی دی. د 215 متل قولو اردو د کندهار په دری ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. دغه قولو اردو نن په خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې تیره ورځ طالبان د کندهار ولایت د ارغنداب، ډنډ او پنجوایي ولسوالیو اړوند سیمو کې پر دفاعي او امنیتي ځواکونو د بریدونو په هدف راغون شوي وو چې دفاعي او امنیتي ځواکونو پرې د هوایي ځواکونو په ملاتړ بریدونه وکړل. د دغو بریدونو په پایله کې 10 طالبان وژل شوي، 4 ټپیان شوي او دغه راز د من و پټن ځایونه او یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوې دي. طالبانو تر اوسه د دغه ادا په اړه څه نه دي ویلي. د کندهار د ژړیا ورغنده په ګډون له یو شمېر ولسوالیو څخه په دې وروستیو کې د جنگ جګړو ډیر راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان ملي امنیت شورا بیا طالبان تورن کړ چې سولې ته لیوالتیا نه لري او د مرکچي پلاوي مشرانه او غړي په سفرونو بوخت دي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ تیر شپه ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې اور بند کوي جګړه روانه ساتي او بین الافغاني خبرو ته زند او خن جوړوي د روانو ناخوالو مسؤل دي.
از موږ پلاوي په خطر کې دي، طالبان په سفرونو سر دي. حکومت او د افغانستان ملت له اور بند رانیولې تر بل هر انعطاب پورې خپل صداقت ښووله او بیا هم ژمنتیا شته. څوک چې اوربند نه کوي جنگ جاری ساتي او په دې برسیره د بین الافغاني مذاکرې د ځنډ او خنډ لامل ګرځي. تبې ده چې د دې بدبختي مسؤلیت ورپه غاړه دی.
طالبان ویلي په خبرو کې زن راتلل عادي خبره ده. د طالبانو د دفتر د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی ایران ته او د دوی د مرکچي پلاوی د غړي شیر محمد عباس تانکزي په مشرۍ بل پلاوی هم روسیې ته انتللې دي. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د خبرو دا دور د تیرې جنوري میاشتې په 15 په قطر کې پیل شوی، خو په وروستیو شاوخوا دو اونیو کې هغه په ټپه درېدلی ښکاري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په وړاندې د روانو مسابقو لپاره پر چمتووالي کار روان دی. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي ټیمونه په روانه مارچ میاشت کې شل اوره او ټیسټ لوبې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
درې نړیواله شل اوریزې او دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي. د ویل ده چې دغه لوبو لپاره به افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی ونیسي او د بشپړ چمتووالی سره به د زیمبابوې پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي.
افغانستان تیر جنوري میاشت کې له آیرلند د کرکټ 3-5 اواره یو ورځنۍ مسابقه وګټلې او نړیوال جام ته د لار موندنې په درجه بندۍ کې ټول ټال 13 نمرې ترلاسه کړې. خبرونه لازم دی راډیو اوري. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمه برخه اعلان کړي. بایدن له دې مخکې ویلو چې د مخکنی د ترامپ د ادارې د څلور کلنې پالیسۍ لوري بچ لومړی امریکا باندې ولاړه او بدل کړي، او د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحدو ایالاتونو اړیکې بیرته اعاده کړي. د بایدن د ادارې د یو چارواکي له قوله چې امریکایي ان بی سی نیوز او سی این این ته خبرې کړي وی له قوله ویل شوی چې بایدن به په دې وینا کې پر دې چې امریکا په نړۍ کې کوم ځای لري تمرکز وکړي. تمه ده چې بایدن به د خپل نوي د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن چې ویلې دي دغه وزارت مسؤلیت داسې مهال اخلي چې د ټرمپ د ادارې په وخت کې پکې مورال ډېر ټیټ شوی او کلک ملاتړ وکړي. بایدن د جنوري په 20 د ولسمشر په توګه د لوړې د پر ځای کولو په مهال وینا کې ژمنه وکړه چې له خپل متحدانو سره به اړیکې بیرته ترمیم کړي او د نړۍ په مسایلو کې به ډیر ښکیل شي. په میانمار کې پیاوړی پوځ کودتا کړی او د حکومت مشر آنګ سان سوچ او د واکمن ګوند یو شمیر نور مهم غړي نیولې دي. د پوز ارلوند میاو دی تلویزیون اعلان کړ چې د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی ترڅو د ترسره شوو انتخاباتو پر سر د راپورته شوي لانجمن وضعیت وروسته هیواد بیرته ثبات عمومي. د اعلان له مخې داسې بریښي چې منت سوی د سرپرست ولسمشر په توګه اعلان شوی دی. سوی پخوانی جنرال او د ولسمشر مرستیال هم پاتې شوی دی. په بیان کې راغلی د میانمار د اساسي قانون اداري او قضایه قوې واک د پوز مشر آنګ هیلن ته سپارل شوی دی. دا اعلان له هغه څو ساعته وروسته وشو چې پوز د حکومت مشر آنګ سان سوچ او د هغې د واکمن ګوند یو شمیر نور مهم چارواکي ونیول. امریکا، استرالیا او یو شمیر نورو د نورو هیوادونو چارواکو ویلي چې پر کودتا او د ملکي حکومت د مشر پر نیولو بوګنېدلی دي.
لازادای رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. و باورې چې ولسمشر جو بایدن نن په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د حضور پر راتلونکو رڼا اچوي. په میانمار کې پاوز کودتا کړي او د دې هیواد رهبر آنګ سان سوچی باندې کړي ده. پر کورنیو مسایلو نور راپورونه هم لرو. د پکتیا د لرې پرتو ولسوالیو زده کوونکي اوس د استوګنې لپاره لیلیا لري.
ډیره مهمه او اساسي ودانۍ ده چې تقریبا له 200 نه زیات د دې کې محصلین به لیلیا کېږي. څومره مصارفات یې راپورته اجرا کوي.
په یو جالب راپور کې به واوري چې یو فلسطینی انزورګر داسې یو کافي جوړ کړی چې دیوالونه یې د ونې د څنګه په شان ښکاري. په دوهمه نیمه کې د آزادۍ رادیو 25 دقیقې 19 بحث لرو. زموږ راغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د دې خبرونه د ټاپ موضوع اوریدو ته. تمه ده چې نن د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل بهرني سیاست په اړه چې له خپلو متحدینو سره د ښو اړیکو نوی باب به یو برخوي وینا وکړي. لبلې خو د ناتو څلورو جګپړو چارواکو ویلي د ناتو متحدین به د مید میاشتې تر اخره په بشپړه توګه له افغانستانه ونه وځي. افغان حکومت په هیواد کې په احتمالي توګه د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په غبرګون کې ویلي که بهرني عسکر وي کنه وي افغان ځواکونه به د خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړي. جزئیات له کابل په دې راپور کې.
د افغانستان حکومت وايي افغان ځواکونه کولای شي خپل خلق او خاورې ساتنه وکړي. د افغانستان حکومت دا څرګندونه په احتمالي توګه په دې هیواد کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو وروسته کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایان رحمت الله اندر ازادي رادیو ته وویل اوسمهال افغان ځواکونه د ټولو عملیاتو او جګړې رهبری پر غاړه لري. د زیاته کړه
په افغانستان کې د امنیتي او نظامی برخې مسولیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دی او دغه عملیات او جګړه ټول خپل کوي. که بهرني عسكر دلته وي کنه وي د افغان خاورې او خلکو دفاع زموږ پر غاړه ده. کناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامی زده کړو په برخه کې همکاري کوي. هر کله یې کوي.
دا په داسې حال کې د رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې د دې سازمان د څلورو لوړپوړو چارواکو له قوله راپور ورکړی چې له مې میاشتې وروسته به هم بهرني عسکر افغانستان کې پاتې شي. د ناتو یو چارواکي د موضوع حساسیت لګبل د خپل نوم د خبرې د پښتو ټویټر سره ویلي اوس په دې برخه کې شویش منې نه دی عملي شوی. د دې چارواکي له قوله ناتو به افغانستان څخه د وتو په برخه کې د بیړې پر ځای د یو حساب شوي پریکړې پر بنسټ ووځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د فبروري په 9مه د شوې هوکړې پر بنسټ باید بحرینی عسکر د مې میاشتې تر اخره افغانستان پرې خو یو شمیر رسنیو بیا د ناتو د ویان دی اوانا لونګ سکول قول لیکلی تر اوسه د افغانستان څخه د ناتو ځواکونو د وتو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغې زیاته کړې د افغانستان پر موضوع باید د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د فبروري په 18 او 19 نیټه کې بحث وشي. د ناتو ویان دا وایي ناتو د افغانستان له سولې بشپړه توګه ملاتړ کوي څو په دې اړه ډاډه شي چې دا هېواد د نورو ترهګرو ډلو لپاره خوندي پټنځای نه دی. هغه له طالبانو هم غوښتي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او له نورو ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو د پریکون سربیره تاوتریخوالی راکم او په معنا لرونکو خبرو اترو کې ګډون وکړي. خو طالبان بیا د دوحې هوکړې عملي کېدل د افغانستان د جګړې یوازینی حل لار بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د دې هوکړې عملي کېدل د شخړې د پای یوازینی لار ده. رویټرز داسې مال ته ناتو له قوله په افغانستان کې د بهرني عسکرو د پاتې کېدو خبر خپروي چې تمه ده نن د امریکا ټاکل شوی ولسمشر جو بایډن د خپل بهرني سیاست په اړه وینا وکړي. یو شمیر امریکایي رسنیو لیکلي ولسمشر بایډن په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې په اړه هم بحث او خبرې ولري. بایډن به هڅه وکړي چې په خپلو خبرو کې د ټرمپ پر مهال د خپلو متحدینو سره خراب یا هم څنګه اړیکې بیرته ورغوي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. له کابل پر راپور کې مو واوریدل چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل بهرني سیاست په اړه چې د افغانستان جګړه هم یو برخه ده وینا وکړي. او دا په داسې حال کې ده چې د ناتو جګپړو چارواکو ویلي د ناتو متحدین باید د مې د میاشتې تر پایه لکه څنګه چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو په موافقه کې یاده شوې ده له افغانستانه ونه وځي. په همدې حال کې که څه هم د افغانستان حکومت د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د ځنډ او خنډ عامل طالبان بولي، خو طالبان وایي د سولې مذاکرې له هم په ټپه نه دي درېدلې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي په هیواد کې د روانو بدمرغیو عاملان هغه کسان دي چې اوربند نه کوي، جګړه یې روانه ساتلې او د سولې د مذاکراتو پر وړاندې خنډونه جوړوي. د افغانستان جمهوری ریاست ویلي وسلوال طالبان د ټولو افغانانو د استازیتوب لپاره قانوني صلاحیت او اعتبار نه لري. په دې اړه د صالح محمد صالح پر راپور کې تفصیل واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د روانو ناخوالو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو واچاوه. د افغانستان د روانو ناخوالو ختمولو په هدف په قطر کې د پایلسوي مذاکرو په بهیر کې راغلي ځنډ حکومتي چارواکي نهیلي کړي دي. حکومت وای دغه مذاکره د طالبانو د نه لیوالتیا لکبله لخند او ځند سره مخامخ شوی، خو طالبان وای په مذاکرو کې ځند راتلل عادي خبره ده. د ملي امنیت شورا بیان رحمت الله اندړ ازادي رادیو ته ویل هغه کسان چې اوربان نه کوي، جګړه روانه ساتي او بین الافغاني مذاکرو ته خند او ځند جوړوي د روانو ناخوالو مسؤل دي.
د سولې پروسه قطع شوی نه ده، از موږ پلاوی په خطر کې ده. طالبان په سفرونو سر دي. حکومت او د افغانستان ملت له اوربند رانیولې تر بل هر انتاب پوری خپل صداقت خولې او بیا هم ژمنتیا شته. څوک چې اوربند نه کوي، جنگ جاری ساتي او په دې برسیره د بین الافغاني مذاکرې د ځنډ او خند لامل ګرځي، تبه ده چې د دې بدبختی مسولیت ورپغاله دی.
د اما او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار او رئیس وحید عمر تیر شنبه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل طالبانو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی کړی چې سولې ته د دوی ژمنتیا ثابته کړي. وحید عمر ویل چې د سولې لپاره د ښه نیت ښولو لپاره لومړی ګام په افغانستان کې اوربند ته غاړه ایښول دي. وسلوالو طالبانو چې تر اوسه یې اور کم یا هم اوربند ته لیوالتیا نه ده ښولې، یو هیئت یې ایران او بل هیئت یې روسیې ته سفر کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی هیئت پرون یک شنبه په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د افغانستان پر وضعیت د سولې مذاکرو او د دوحې د موافقې د بشپړ عملي کېدلو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شغلی ظریف په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د تشکیل ملاتړ کړی دی. د افغانستان جمهوری ریاست مسکو او تهران ته د طالبانو د دوو هیئتونو سفر ته اشاره وی. طالبان د ټول افغانانو د استازولۍ لپاره قانوني صلاحیت نه لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل
طالبان د خپل کوشنی ډلې استازیتوب کوي. د طالبانو ډلو په ځای او هیڅ عنوان د افغانستان یا افغانانو استازیتوب نشي کولای. د دې کار لپاره نه قانوني صلاحیت لري، نه سیاسي اعتبار لري، او نه هم اخلاقي مقام.
حکومتي چارواکو ویلي طالبان د دې پر ځای چې په قطر کې د مذاکرو دویم پړاو ته دوام ورکړي، په سفرونو وتلي چې دې کار مذاکرې ټکنۍ کړي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجي انوري پرون ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي دغه مذاکرې بیرته پیل سي.
له ټولو ممکنو لارو به کار واخیستل سي او هڅه به وسي چې دا مذاکرې پیل او په چټکۍ مخته ولاړ سي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پام وړ نتیجې ولري.
خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، په مذاکرو کې د خند یا ځنډ راتلل د وخت اړتیا ګڼي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم ورزو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ډیره بخښنه غواړم، په څو شیبو کې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې اقتصادي خبرونه واوري.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي په 1999 لمریز کال کې 2.4 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. د دغه وزارت د رسنیو د برخي مسول محمد عزیز غروال نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه عواید د مرکز او ولایتونو په کچه د 95 تړونونو له درکه ترلاسه شوي دي. د نوموړي په وینا دغه وزارت په 1999 مالي کال کې په 14 ولایتونو کې د کوچني او ستر مقیاس 201 ساحې ثبت کړي چې د ساختماني موادو، د تزیناتي ډبرو، پولی میتال او مسو درلودونکي دي. نوموړي ویل دوی د کوچني مقیاس 10 تړونونه ته مرحل او لاسلیک کړي چې دغه تړونونه د ساختماني ډبرو، شګې او جغل، مرمرو او د کانونو په برخو کې دي چې کلنی عواید 270 میلیونه افغانیو ته رسیږي او زرو کسانو ته به په مستقیم ډول د کار فرصت برابر شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي روان کال په هیواد کې د چرګانو د روزنې 900 غیر فعال فارمونه بیرته په فعالیت پیل کړای. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته ویل چې په یادو 900 فارمونو کې لوی او واړو فارمونه شامل دي چې واړو فارمونه د کرنې وزارت د مالدارۍ لوی ریاست په تخنیکی مشورې او مرستې د خصوصي سکتور لارې او لوی فارمونه د کرنې وزارت په همغږۍ د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې د زنجیري ارزښت پروژې لخوا د 80% لګښت په ورکولو سره بیا فعال شوې دي. د نوموړي په خبره یاد فارمونه د بودیجوي ستونزو له امله تړل شوي وو. کرنې وزارت وایي په افغانستان کې د چرګانو روزنې فارمونو جوړول لوی لاسراوړنه ده چې د کارمندنې اقتصادي پیاوړتیا ځان بسیاینې او د اقتصادي ودې او پراختیا لامل کېږي. د یاد وزارت چارواکي وایي دوی د چرګانو روزنې د فارمونو او د چرګانو د غوښو او هګیو د تولید د ډیرولو ترڅنګ د فارمی چرګانو روغتیې برخې ته هم پاملرنه کړې ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 20 افغانۍ شل پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ 70 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1070 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. او سم ورځو نړیوالو مسایلو ته. ملګرو ملتونو د میانمار د برحال مشر آنګ سان سوچی او یو شمیر نورو مشرانو نیول غندلی دي. د دې سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش د میانمار د دولت د منشي آنګ سان سوچی د ولسمشر او ځینو نورو مشرانو نیول په میانمار کې پر دیموکراتیکو اصلاحاتو گزار بللی. مرمن سوچی او یو شمیر جګپړي چارواکي د پاوڅ د کودتا په نتیجه کې چې لامل د حکومت او پاوڅ ترمنځ د پارلماني ټاکنو پر سر لنجه خودل شوی، لوکلری او بنته اچول شوی دي. په دې اړه نور تفصيل سفیولا ستانک زایرا کوي.
د میانمار پاوز د دغه یواد ټول دولتي مشران بندیان کړي او واکې په خپل لاس کې اخیستی. دې اقدام د ملګرو ملتونو غبرګون پارولی. دغه سازمان سرمنشي انتونی ګوتیرس نن په یوه اعلامیه کې ویلي په میانمار کې د دولت د منشي یا برحال مشرې آنګ سان سوچی د ولسمشر وین منت او ځینو نورو سیاسي مشرانو نیول غندي. ګوتیرس زیاته کړې چې دا اقدام په میانمار کې پر ډیموکراتیکو اصلاحاتو یو ګزار دی. د ګوتیرس په حواله د ملګرو ملتو په اعلامیه کې زیاته شوې چې د آنګ سان سوچی په مشرۍ د ډیموکراسۍ لپاره ملي لیګ یا حاکم ګوند په انتخاباتو کې اکثریت ګټلی او پوځي مشرتابه باید د خلکو دې ارادې ته درناوی وکړي او د ډیموکراتیکو ارزښتونو منلو ته غاړه کېږدي. د میانمار پوځ نن اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی او د حکومت ټول واک مین آنګ هیلینګ ته سپارل شوی دی. هیلینګ د پوځ لوی درستیز دی چې ټولې قضایي او حکومتولي چارې به مخ ته وړي. سربیره پر دې هم پاوز اعلان کړی دی چې پخوانی مرستیال ولسمشر مینټ شوي د سرپرست ولسمشر په توګه باندې کار مخ ته وړي. که څه هم چې په میانمار کې ولسمشرۍ وي خو تر ډیره پورې واک دولتي منشي یا صدر اعظم سره وي. اخوا د جرمني خبري اژانس د آنګ سان سوچی اړوند دیموکراسي ملي لیګ په حواله ویلي چې پاوز د کووید 19 له امله وضعیت په پام کې نه دی نیولې او هیواد بیرته پوځي دیکتاتورۍ ته ورګرځي. دغه ګوند د آنګ سان سوچی په حواله باندې په خپلو پلویانو غږ کړی چې د پاوز دغه اقدام په وړاندې ودرېږي. د امریکا، استرالیا او یو شمېر نورو هیوادونو چارواکو هم ویلي چې په میانمار کې پر کودتا او د ملي حکومت د مشر پر نیولو بوګنیدلې دي. دا کودتا وروسته هغه وشو چې په وروستیو ورځو کې د ملکي حکومت او پاوز ترمنځ د انتخاباتو په سر ناندرۍ زیاتې شوې. ناندرۍ د نومبر میاشتې د ټاکنو په اړه وي. هغو ټاکنو کې چې د سوچي ګوند په پراخ ډول یعنې 80% پورې بریالی شو خو پاوز وایي ټاکنو کې درغلي شوې ده. ټاکل شوی وه چې له دغو ټاکنو وروسته نن یعنې د فبروري په لومړۍ پارلمان لومړنۍ غونډه وکړي. د میانمار نیول شوی مشر آنګ سان سوچی د نوبل جایزې ګټونکې هم ده. د نړۍ په کچه یو پیژندل شوی میرمن ده. د نوموړي شهرت بیا هغه مهال تر پوښتنې لاندې راغی چې د 2018 کال کې سلګونه زره روهینګیایي مسلمانان د دغه هیواد د پوځ په عملیاتو کې بې ځایه او زرګونه تنه راپورونو په اساس ووژل شول. د میانمار یا برما پوځ ویلي دوی سخت دریځي کتان وژلي دي. خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو بیا دغه پوځ پر قومي او مذهبي تعصب تورن کړی.
په میانمار یا پخوانی برما کې د پوځي کودتا او په دې اړه د غبرګونونو په اړه راپور مو اوریده.
آزادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په پکتیا کې د لری پرتو ولسوالیو د زده کوونکو لپاره د لیلیه چارې بشپړې شوې. د ببرکان زدران لیسې لیلیه په څلورو پړونو کې په پاخه او اساسي ډول جوړه شوې او چارې په دوو کلونو کې بشپړې شوې. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو خبريال راکوي.
په پکتیا کې د لری پروتو ولسوالیو د هغو زده کوونکو لپاره چې په مرکز ګردیز کې خپل زده کړې کوي په څلورو پړونو کې د یوې مجهزه لیلیې د جوړېدو چارې بشپړې شوې. د پکتیا والی محمد حلیم فدی وایي په دې ودانۍ د پوهنې وزارت له پراختیايي بودیجې 6.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې له دې وروسته به د زده کوونکو په واک ورکړل شي. دای وایي له دې لیلیې به 204 زده کوونکي ګټه پورته کړي.
ډیره مهمه او اساسي ودانۍ ده چې تقریبا له 2.5 زیات په دې کې محصلین به لیلې کېږي. څومره مصارفات یې هغه پورته اجرا کوي او د دې نه منظوري طبیعي د پروسې لږ ځنډانې کړي.
د انور په نوم یو تن زده کوونکی هم د لیلې جوړېدو ته خوښ دی او له مسؤلو چارواکو غواړي چې په دې لیلې کې بې وزله وړ کسانو ته لومړیتوب ورکړي.
دنه باید هغه خلکو ته وسپارل شي چې هغه د ولسوالۍ او د هغه د لر پروتو ولسوالۍ څخه راځي. د سنوي شغه خلکو ته چې د واسطو یا د پیسو په زور د غلطه جینونی سي او هغه خار ته هم نږدې وي.
د پکتیا په یو شمېر ولسوالیو کې د ناامنیو د باکیفیت خوندزیو کموالی او یو شمېر نورو سنځو له عمله ګڼ زکونکې د منځنیو او لسی د ورځ د کړو لپاره د پکتیا مرکز ګردیز خاطر راځي. د ولایت مدني فعالان وایي له هم په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ خوندزی ودانې نه لري او له چرواکو غوړي چې په دې برخه کې خپل کړي ژمنه عملي کړي. د دې ولایت یو تن مدني فعال جمعه ګل افغان وایي
کال دوه کال مخکې سره درې مکاتې پټي پرسوي دي. پراتلونکي 2021 کال کې دا زموږ غوښتنه ده. دا مخ خپل حقوق دي غواړي.
د پکتیا د پهن رئیس کوچای زای وای د محل په مرکز ولسوالیو کې د شپږو خوانزیو د جوړیدو چارې روانې دي او وای هلمند چې پر اتلونکي کال کې به د 103 خوانزیو د جوړیدو چارې هم پیل شي.
کې وسلو درې خوانځي په پکتیا کې تر څومره معلومات لرم د لاسو خوانځي په دجام موږ ته دلته پکتیا مرکز ګرځې تر رسیدلې ده شپېته پروپوزل د خوانځي انټر شوی دي تر څومره چې معلومات لرم د انکشاف د هات د کرا د برنامه له ټیم څخه
په پکتیا کې د غزي ببرک خان زادران په لیسه کې د لیلیه د غسلور پوري زوادانې په داسې محل جوړیږي چې له هم د ولایت په لری پروتو ولسوالیو کې د ناامنیو او یا هم د خوانځي د نشټوالي له عمله زیاته برخه زده کوونکې لزده کړو به برخه دي.
د ببرک خان زادران د لیسې د زده کوونکو د لیلیه په اړه راپور مو اوریده. اوس هم ورځو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو.
رحیم مدنیت ورسپانې لیکلی د امریکا ولسمشر جو بایدن یو شمیر سلاکارانو رسنیو ته ویلي چې د ترامپ ادارې له طالبانو سره خورا نیمګړی او خطرناک هوکړه کړې چې کولای شي افغانستان په یو ناوړه کورنۍ جګړې کې ښکیل کړي. د لیکوال په وینا دغه مسایلو ته په کتو اړتیا ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ توافق ته بیا کتنه وشي. سرمقاله کې دا هم راغلی چې دا هوکړه د امریکا ګټې هم په سیمه کې ننګوي او خطرناکې پایلې ورته لري. د لیکوال په باور له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل هم د ترامپ د ادارې یو لوی تیروتنه و چې د بایدن سلاکاران د دې مسلې حساسیت ته متوجه شوي او پوهیږي چې د امریکایي ځواکونو وتل به په سیمه کې د دوی سیالانو ته لاره پرانیزي. ورسپانې همدارنګه پر افغان حکومت ټینګار کړی چې باید د نړیوالې ټولنې په ځنګړي ډول متحده ایالاتو ملاتړ خپل کړي. ویسا ورسپانې لیکلي د کابل ښار بدامنی مقناطیسي ماینونه او هدفي وشنې د دې لامل شول چې په پلاسمینه کې د نه خوندیتوب فضا حاکمه شي. ورسپانې د ملي شورا او ارګ ترمنځ د بودیجې مسلې ته هم اشاره کړې. لیکلي د بودیجې پر سر لانجه ډیره اوږده شوه او داسې ښکاري چې حکومت یې په ستونزمن وضعیت کې راګیر کړی. د لیکوال د معلوماتو له مخې ولسمشر غني چې دا مهال د تاریخ له سخت پړاو تیریږي اوس ویل کېږي چې ولسي جرګه ښایي له دې هاخوا ولاړه شي او د ولسمشر استیضا مسله راپورته کړي. د لیکوال په وینا که دا کار وشي ولسمشر به له هغه ځایه پر مخ سپېړه وخوري چې د جمهوریت زړه بلل کېږي او په دې توګه به دته د جمهوریت د دفاع له شعار څخه کار اخیستل ګران او یا ناممکن شي. او هیوا دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی د طالبانو دریز ملت او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه دی. وړاندې د ډنمارک او اروپای ټولنې یو شمېر نورو غړي او هیوادونو خبرپاڼو ته اشاره شوې چې په افغانستان کې د هدفي وژنو تاوتریخوالي او ټولګټو ځایونو د ویجاړولو مسؤل وسلوال طالبان بلل شوي دي. ورسپانې په وینا د تاوتریخوالي په زیاتېدو په افغانستان کې رسنۍ، علما، روغتیا پالان، مدني فعالان او ملکي وګړي تر هدف لاندې نیول شوي او نور باید دا لړۍ ودرول شي. ورسپانې د طالبانو ورستی دریسته اشاره کړي. لیکلي چې د طالب چارواکو تر سرګندونو وروسته امریکا او نړیوالې ټولنې خبرداري ورکړه چې د جمهوریت ملاتړ کوي او روسي لسر وړنې چې همدا جمهوریت سره بیلګه ده باید د نامعلومې سولې په پلمه قرباني نشي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. یو فلسطینی نقاش یو خاصه کافي جوړه کړې. د دې کافي دیوالونه د سحکاري لکه د ونې شاخونه چې پرې را پراته وي. دا نقاش غواړي خلک د ده په کافي کې طبیعت ته د نږدېوالي احساس وکړي. ملالۍ بشیر او په دې اړه تفصیل.
احمد یعقوب د فلسطین په نابلس سیمه کې یو داسې کافي جوړه کړې چې په ونه کې د کور غونډې ښکاري. د غواړي خلک په دې کافي کې طبیعت ته نږدې سي، ځکه فکر کوي په فلسطین کې طبیعي ځایونه ډیر کم دي چې د تفریح لپاره خلک ورسي او خوند ورڅخه واخلي. احمد یعقوب رویټرز خبري اژانس ته په دې اړه داسې ویلي دي.
بخصوص المحل يعني خلينا اقول ده دي زي پاړه بدرته وایم چې خلکو ته ډیر په زړه پورې دي، ځکه چې دلته دا ډول ځایونه نشته. کوڅوک غواړي د طبیعت خلا وویني باید اسرائیل ته ننوځي او دا کار زموږ لپاره ډیر ګران دی. موږ له ډیرو تفریحي ځایو لیدلو څخه محروم یو، خو موږ دا وړتیا لرو چې ځان ته طبیعت جوړ کړو. موږ بدیل لټولی شو.
دا کافي داسې اوډل سوی چې خلک پکښې له آرامې فضا خوند واخلي او د منځني ختیځ د دودیزو خوړو تر څنګ خوندوره کافي هم وڅښي. دا د هغو فلسطینیانو لپاره یو بدیل هم دی چې په اسرائیل کې طبیعي ځایو ته پر غزه تړانګه د بندیزونو له کبله د ورتک اجازه نه لري. لارا هنیش دغې کافې ته د قهوه څښلو لپاره ورغلې ده. دا وایي
دا ډیر ښه ځای دی. کله چې زه دلته راشم پخوانی وختونه مې راپیاد شي. خلک وایي چې نبلوس کوچنی دمشق دی، نو کله چې دا کافي پرانستل شوه ما احساس وکړ چې کوچنی دمشق ته راغلی یم.
د ونی غونډي کافې په 2020 کال کې جوړه سو، کله چې د نړۍ اقتصاد د کورونا ویروس تخپرېدو له کبله لرکوت سره مخامخ سو. احمد یعقوب وایي پر غزار تړانګه د اسرائیل بندیزونو او د کورونا ویروس تخپرېدو د مخنیوي په هدف محدودیتونو د ده کاروبار ته زیان اړولې دی، خو دی هڅه کوي خپل کافې د کمپاین په توګه وکاروي چې خپل سیمې ته د سیلانیانو پام ورواړوي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرې مجلې پای ته راورسیدو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې خبرونه کې به په میدان وردګو کې د عبدالغنی علی پور په مشرۍ د خپل سر وسلوالو او د دولتي ځواکونو د ورستۍ نښتې په اړه بحث وکړو، خو له هغه مخکې نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکې اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې او دې ډلې پر حکومتي چارواکو د مدني ټولنې پر مشرانو او خبریالانو هدفي وژنو ته زور ورکړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا طالبان تورن کړ چې سولې ته لیوالتیا نه لري او د مرکزي پلاوي مشرانو او غړي په سفرونو بوخت دي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ تیرش په ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې اور بند کوي جګړه روانه ساتي او بین الافغاني مذاکراتو ته خنډ او زن جوړوي د روانو ناخوالو مسؤل دي. د 215 متل قلور د کندهار په دریو لسوالو کې وسلوالو طالبان ته د درنې مرګ جوبلې خبر ورکوي. د قلور د نن په خبره کړي خبر پانه کې ویل 13 ورځ طالبان د کندهار ولایت ارغنداب دن پنځوي لسوالو اړوند سیمو کې راټول شوی چې پر دفاعي او امنیتي ځواکونو بریدونه وکړي، چې په متقابلو بریدونو کې د طالبانو دیش غړي وژل شول، څلور ټپیان شول. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په وړاندې د روانو مسابقو لپاره پر چمتووالي کار روان دی. په پام کې ده د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي ټیمونه په روانه مارچ میاشت کې شل اوره او ټیسټ لوبې وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړي. بایدن له دې مخکې ویلو چې د مخکنۍ د ټرمپ ادارې د څلور کلنې پالیسۍ لوری به چې لومړی امریکا باندې ولاړه وه بدل کړي او د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحدو ایالتونو اړیکې بیرته اعاده کړي. په میانمار کې پیاوړي پوز کودتا کړي او د حکومت مشره آنګ سان سوچي او د واکمن ګوند یو شمیر نور مهم غړي نیولې دي. د پوز اړوند میوادي تلویزیون اعلان کړ چې د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی تر څو د ترسره شوو انتخاباتو پر سر د راپورته شوي لانجمن وضعیت وروسته هیواد بیرته ثبات عمومي. په بیلاروس کې د پرونیو مظاهرو په ترڅ کې ویل کېږي یو سلو شل تنه نیول شوي مظاهره چانو یو ځل بیا له الکساندر لوکاشنکو وغوښتل چې له واکه لرې شي.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو په دې بحث کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن د میدان وردګو ولایت په بیسودو کې د ورستۍ پیښې مسأله څېړو. د تېرې جمعې په ورځ د بیسودو د لومړي حصې په ولسوالۍ او مرکز کې د عبدالغني علي پور چې په قومندان شمشیر مشهور دی د ټوپکوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته وشو چې د کورنیو چارو وزارت په کې د نږدې لسو کسانو د وژل کېدو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. دغه پیښې د څېړنې لپاره د افغانستان د ملي امنیت یو شورا یو پلاوی هم ګمارلی چې باید سیمې ته تللی وای، خو ویل کېږي چې د دغه پلاوی مخه نیول شوې ده. علي پور په بیسودو ولسوالۍ کې د هزاره قوم یو سیمه ییز قومندان دی. هغه د امنیتي ځواکونو لخوا په وسلوالو فعالیتونو او په سیمه کې د امنیت په ګډوډولو تورن دی. د دې پیښې د څېړلو لپاره مو خپل یو شمېر د میلمانه د خبرونې ته دعوت کړی دی. د میدان وردګو د ولایت شورا غړی د شریف الله تک د غرض د ټولنیز عدالت د ګوند مشر غلام قادر نورزاد او د غرض د علي پور یو ویاند محمد علي توانا تمو بلنه ورکړي چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلي او په دې اړه چې د میدان وردګو ولایت د بي سودو په دول سوالو او د مرداد کې څه وشول څه تیریږي او وساله وضعیت څه ډول دی په دې اړه به خپلو ملمنو واورو همدا شپه زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې زموږ یو ملمر سره وصل دی د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتک صاحب خبرونه ته راغلاست و تک سب دغه پیښه په اړه زیدو نقیز راپورونه ورکول کیږي په دې اړه چې هلته څه پیښ شوي دي او په دې اړه چې عبدالغنی علي پور هلته په سیمه کې څه کوي د سیمې اوسیدونکو چې د ملاتړ لپاره ولاړ دی اکثرا هزاره میشتو سیمو اوسیدونکو د وسلوالو پاتونوالو مشر بولی او وای چې د دوی د حقونو د دفاع لپاره مټ رانغړلې دي خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا نوموړی یو غیر د یوې غیر مسؤل وسلوال ډلې مشر بولی چې په د دولت ضد فعالیتونو کې هم تورن بولی هلته دغه پیښه څه ډول رامنځته شوله او ولې د دغه پیښې په اړه زیدو نقیزې څرګندونې کیږي
مننه موضوع په اړه ګرام جوړ که تر افغانستان خلک د موضوع له اصلیته خبر شي یو حقیقتونو نه خبر شي چې په دې پیښه کې رامنځته شوي د ولایت امنی قمندان ښاغلی الاداد پیدایي تقریبا درې اونۍ مخکې د امنیتي کاروان په مشرۍ باندې د حکومت او د امنیت شورا په امر باندې د بېسودو ولسوالیو همدارنګه د امیردادو د امنیتي وضعیت د ارزونې په مخه سیمې ته لاړه. البته غوښتنه او تصمیم هلته دا وه تر هغو پورې په سیمه کې هغه کوم نظامي تاسیساتو د پسرلي لپاره په ازدرجات سیمو کې امنیتی پلان تطبیق کی چې طالبان او مخه ونیسي، یعنی په هغو جایو کې تاسیسات سره جوړ کړي. بل نور کمبوتیان د نظامي بیسو په نمښ کې دي یا د امنیتي ځواکونو هغه را پکې ورسره دویمه موضوع دا وه چې د دویمې حصې بیسو د ولسوال دا د علي پور لخوا نه ولسوالۍ تقریبا دوه میاشتې بنده وه، ولسوالۍ ته قلف راچول سوی و. د ولسوالۍ ټول امنیتي تجهیزات وسلحې هاموی رینجر د علي پور ځان سره وړي وه. جلادات فضایي غوښتنه دا وه تر هغو پورې سره دغه وسایل سره هم تسلیم کړي، ولسوال معرفي کړي، غواړو ولسوالۍ قوماندانان د امنیت معرفي کړي. ولې چې کله سیمې ته ورسېدل په سیمه کې سره دغه ډلې لخوا نه چې دا د بشري حقوقو په نقض باندې متهمه ده، دا ډله شخصي زندانونه لري او د وسلوالو پاڅون تر نوم لاندې پورې سره هغه جنایتونه کوي چې واقعا هم سره سالو رهي سره چې د په ډېرو کمو وختو کې سره چې ده یعنی لیدل سوی نه ده. نو دغه قومندان د امنیت د ولسي خلکو سره په مجلسونو باندې رابطې کې تر والي پور ته قناعت ورکړي چې دغه د ولسوالۍ ټول شای تسلیم کړي او ورسره په سیمه کې نور اختشاش او همدارنګه د حکومت کړنو د پروګرامونو په اړه باندې
مشکل د میدان وردګو والی بله د میدان وردګو والی ول چې هغه دوه قومندانان چې د دوړو ولسوالۍ امنی قومندانان چې د دوړو ولسوالۍ لپاره ټاکل شوی او هغه لاړل سیمه او معرفي شول له هغه وروسته ولی په سیمه کې دغه تاریخوالۍ رامسته شوی دی.
نو خطر تاریخوالۍ د پاتګ سره چې د پور سلام نه تسلیم اوله مننه سره د امنی خلک ور لګل ملسی مشران سره دوی د ټپوس ولې چې نور کماندان نو امنیت همدارنګه حکومت له خپل تصمیمه نه ګرځي دا سلا ورشه موږ نه که په زوري که په راځي تا د حکومت او بیت المال مال د داخلي لغه نه استفاده باندې ولسی خلکو نه په منځ کې سره زیدا کسان وسلوال دینه نه کړي ول په امنیت کماندانۍ باندې بریټ کې یالت سره دینه نه سي سدوسي قطاوړه لده او سره امنی قماندان په ولسوالۍ کې د په دوه باندې نارنجه کنداز ورا چی په دوی باندې سره نډازي کې همدارنګ دغه ډاله سره د ولسوالۍ نږدې غرو چوکو نه سره په 82 پاوان باندې ولسوالۍ ته بریډ لاندې رانی سي.
بله
او
تاسو ته سره اوسه د قماندان علي پور د وسلواله ډلې ویندوی هم را سره دی محمد علي توانا توانا سب خبرونه ته خره غلاست د هو تاسو خبرې مو واورې دی دای وای چې علی پور پسیمه کې یا ملاتړو وسلوالو مقاومت کوه او هغه وسلې نه تسلیمولې چې باید امنی قومندانۍ ته تسلیم شوی وي. تاسو سره موافق یاست؟
عرض سلام دارم خدمت شما. در اسم نام من محمد علی توانا نه بلکې محمد حسین توانا هستم. ما
ډیر مننه چې تاسو مو کړل. بله مهرباني.
گپای از اونا کاملا گپای جانبدارانه هستن، گپای مغرضانه هستن. به این جهت هیچ گونه وقتی که اینا آمدن وظیفه قانونی که از طرف از اینا از طرف حکومت داده شده بوده یا ظاهرا برای مردم می رقم اینا یک بهانه داشتن که ما فقط صرف به خاطر معرفی قماندان امنیه و به خاطر یک ایجاد چند پوسته در مسیر جلیز میریم که متاسفانه اینا با بسیار امکانات بالا با بسیار یک وضعیت دیگرگونه که برای مردم ما قابل تشویش بودن، قابل نگرانی بودن و می شدن که مردم چندین بار جلسات را امروز از اینا مکررن دایر کردن که ما ملت و ما مردم بیسود و بهسودن دایمرداد سرچشمه ملت هستیم و ملتی بودیم که همیشه در کنار حکومت قربانی دادیم و حالا ما میخواییم که شما از هدف از آمدن تانه برای ما وضاحت بتین. آمدن در یک منطقه امن و با این وضعیت و با این شرایط بسیار چالش کلان به وجود میاره، یک نگرانی کلان به وجود میاره. اینه میستم که شما این را برای از ما وضاحت بتین. بعد از این امرای مستفیدا این رقم یک گفته بودن که ما امرای یک چند گروپ هستن، امرای بعضی افراد هستن اینجا، ما امرای از نکتان بساب کتابی داریم. بعد این میشه که مردم همه استاد میشه. اگر شما منظورتان بعضی افراد آقای علی پور یا افرادش باشه، ما همه افراد علی پوریم و ما همه علی پوریم. علی پور هیچ گونه کار غیر قانونی و کار غیر منافع ملی و منطقی انجام ندادن، بلکه ایر ما استاد کردیم و ما مجبور کردیم که به اصلا بگیره به خاطر از این که حکومت مسئولیتش که اونمو تأمین امنیت بوده
توانست تصویه چه لعلی پور سره دی وصلوالو ترسنگ دی سیمی و سیدون که هم داری دلیو عادی خلق.
وقتی که شما متوجه نشدین، وقتی که این گروپ ها آمدن، اما هنوز گروپ های از ما و افراد مسلحی که ما در سنگرا، در مسیر را، در مرزا داریم به خاطر تهدیدات امنیتی و مسیر رای که منتهی میشه در مناطق مرکزی، ما هیچ گونه تماسی نزدیکی و حتی افراد از ما، حتی مسلحین از ما، امرای از ما از نزدیک روبرو نشده، نزدیک نشده. تمام تماسات، تمام جلسات و تمام نشست ها خود مردم محل، خود مردم امی ساحه بوده، متنفذین بوده، میسفیدا بوده، جوانا بوده. ما هنوزم که هنوز هستم تا بال امروی از نان روبرو نشدیم، نزدیک نشدیم. فقط اینا روز جمعه که اونا 3 روز پیش یا 4 روز پیش نیمه اتفاق افتادن، بازم مردم برای آخرین بار آمدن از نان خواهش کردن که شما به خاطر از این که جبهه مقاومت یا افراد علی پور هم هر لحظه امکان داره که یک چالش خلق بکنه و اون وقت ما شاید کنترل نتونیم موضوع را، شما را ما به عنوان مستفید و به عنوان ملت، از این ملت ما خواهش میکنیم که شما وظیفتان انجام شده و شما این ساحه را ترک بکنین به خاطر از اینکه همه نگران یک حادثه هستن، نگران یک ناامنی دیگه در مناطق مرکزی هستن که متاسفانه این در صدر فهرست خود حکومت قرار داره که مناطق مرکزی را با برداشتن جبهه مقاومت یا با سرکوب کردن بعضی افرادی که ضد طالب، ضد تروریست هستن، اینا میخواهن مناطق مرکزی رو ناامن بکنن.
بله.
دیگه بعد این میشدن که اینا مستقیما بالای مردم شلیک کردن و مردم برگبار بسته کردن که متاسفانه تعداد زیادی از مردم بیگناه که در اونجا نه امرای نه نارنجک بوده نه نه کدام سلاحی بوده، هیچ چیزی نبوده، اونا رو به شهادت رساندن.
توانسب تاسو وای چې دغه وژل شوی کسان ټول بی وسلې خلکو د علی پور ټوپکوال نو یا تاسو د تاسو بله خا دغه د ملي امنیت د شورا یو پلاوی چې ګمارل شوی چې د دې پیښې څېړنه کوي، دغه پلاوی مخه چانی ولیده
انوز ما جلو هیچ گونه کار قانونی حکومت نگرفتیم. حکومت انوز هم برحال هستن، انوز هم در تمام مناطق مرکزی و از درجات و همی بیشده که ما گروپ های ما بخاطر از این که کوچه ها بارها و سالها می آمدن تجاوز میکردن و ما صرف استاد شدیم بخاطر دفاع از خانه و منطقه خود. به مدت تقریبا از سال 86 به این طرف بارها و بارها کوچه ها آمدن، خانه های مردم سوختاندن، بالای 200 نفر از این مردم
بار
بسته کردن، شهید کردن.
تاریخ تا نزو بله توانست تاریخ تا بنزو دی کوچان و دغه راست دی میدان وردګ و ولایت نور وسیدون که همچه د علیپور ل کروړو ناراض و ډیر غلی کابل ته موږ هم راپورونه درلودل او شکایتونه هم تر چارواک پوری رسولی دي، بل اړخ هم زوریدل دی، حتما یو څه به د علیپور زواکونو هم کړی وي. تاسو را سره اوسې بیرته د ټولنیز عدالت د ګوند مشر غلام قادر نور زاد هم را سره وصل دی. نور زاد صاحب خبرونه ته خره غلاست
ډیر مننه وره استاسو د ټولو برنامو ته او استاسو لپاره ګران ورورو او عزیزانو ملمنو ته ډیر سلامونه تحیاتونه او په درناوي کوم.
بله نور زاد صاحب، دلته موږ دو ملمنو د دغه پیښې دوه بیلابیل اړخونه رابرسیر کړل. د شریف الله هوتک د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي وویل چې علیپور هلته په سیمه کې ناقانونه وسلوال لري او دغه نښتې یا دغه حادثه چې رامنځته شوې وه د هغه لخوا ولسوال چې د بېسودو د دوهمې حصې لپاره ټاکل شوی و ټول د دې ولسوالۍ هغه څه وسلې او مهماتو نیولو له دوه میاشتو راهیسې او هغه نه تسلیمول، او کله چې دوه نوي قومندانان د بېسودو لومړۍ حصې او دوهمې حصې ته ځي او هلته مقرریږي او دوی غوښتل چې باید په سیمه کې خپل دغه دولتي واک ټینګ کړي او هغه وسلې او مهمات چې مخکې د دولت ملکیت دی او هغه ترلاسه کړي، دوی مقاومت کوي او په دغه مقاومت په نتیجه کې دغه حادثه رامنځته کیږي. اما توانسه بل خبره کوي، وایي چې دلته لمخکې هم ظلمونه کېدل او علیپور د خپل ولس د دفاع لپاره مټران غړل دي او هلته امنیت او قراری و او هیڅ اړتیا دې نه و چې باید امنیتي ځواکونه داسې اقدامات وکړي. تاسو څه وایئ؟
د دواړو ته اعترامونه کوم. د بیسوت لپاره د حکومت وتل د حکومت په ګټه نه و. دا دوه بجې مازیګر شاوخوا په دې کې کال کې دی یو لسمه میاشت یو لسمه ورځ وو چې د میدان وردکو په بیسود ولسوالۍ کې په بې ګنان خلکو او مدني تظاهرات کوونکي باندې ډز شوی. د علیپور خلک د دوی په منځ کې نه وو. د عیني شاهدانو په وینا د علیپور سړی شتون نه درلود. یو شمېر خلک راټول شوي وو تر څو د دوی څخه وغواړي چې د ولسي ساحه ګډوډ مکوي او د سولې ساحه ګډوډ مکوي او پرېږدي تر څو د دوی په سیمه کې ماشومان او میرمنې ونه ویني. په دوی ترمنځ کې ماشومان او سپین ویښتان خلک هم وو. په دریو ولسوالیانو کې په دریو ولایتونو کې د درېسو دریوش پولیس خو ځانګړي قطعات په خلکو برید وکړ. دوی برید وکړ او یو لس تظاهرات کوونکي ووژل او تر اتلس ډیر کسان یې ټپیان کړل. هیڅ څوک د ځانګړي پولیسو قطعات څخه ټپي شوی نه و. د خلکو لخوا ډزې نه وې شوي ځکه چې دوی وسلې نه لرلې. د علیپور سړی په سیمه کې نه و او هیڅوک ټپي شوی او وژل شوی.
دغه معلومات چې تاسو وایي دغه معلومات مو لکوم زی لکوم مرجو ترلاسه کړی دي او تاسو وایي چې په دې کې هیڅ د علیپور
بل دا وروره د عیني شاهدان مونږ ته ویلي دي.
بله
دا خو عیني شاهدان دی او بیا راپورونه تاسو د راپورونه چې مونږ ته ورکړي زمونږ د اجتماعي ګوند چې دلته کسان شته دا هغه ماته رالستلې ده. دا وایي چې د بزو او وژنو ورسته د دوی د دفاع خلکو ته ورغلي او د دوی د هغه څخه اسیران ونیولو او
وی
وهلی او
تاسو
د باندېان ولې تاسو علي کور په مونږ باندې بریډ نه
کله چې دا پیخه وشوله د افغانستان د کورنوي چارو د وزارت وایاند ویل چې د علیپور وسلوال وجل شوی دی او دا هغوی و چې د امنیتی ځواکونو سره په تاوتریخوالي اوښتې دي. د کورنوي چارو وزارت یو قانوني مرجع ده ویاند هم طارق آریان دا خبرې کړې دي. یعنی د هغه خبرې تاسو ردوي؟
طارق آریان درواغ وایي په دې کې سرګند درواغ وایي. د ارکان مشر د میدان وردک والی او معاون د بامیان والی د پروان والی په دې بشري جنایت کې مستقیم او غیر مستقیم دخیل دي. د میدان وردک او ځانګړي قطې منصوبین او د میدان وردک او امنیه قمندانانو په مشري پروان ځانګړي قطې ته تلسنسي ځانګړي قطې د بامیانو درې سوه قطې ځانګړي سره یو ځای په دې جرم او ډله ییزه وژنې کې لاس درلود. دوی خلکو ته وویل چې په دې بې سودو راسي او ځانګړي قطې هدف لومړی د وچې د ولسوالۍ څخه لیدنه وو. دوی خلکو ته درواغ وویل چې دوی ولسوالۍ امنیه قمندانانو خلکو ته معرفي کوي. دوی راغلل او د بې شرمۍ او سپکاوي خبرې پیل کړه. د خدا خود لیکم د علیپور د سیمې خلکو ته قومي او ملیتي مشر دي. حکومتي تاثیر باید افغانستان په
تاسو لدې مخکې هغه د هغو خلکو غږونه به مو اوریدلی وي چې د علیپور او د هغه د وسلوالو ځواکونو څخه په سیمه کې ډیر په تنګ راغلي او تر کابل پورې راورسېدل. دوی اعتراضونه وکړل خو تر اعتراضونو یې هم کوم ځای ونه نیوه. یعنی هلته د علیپور لخوا په سیمه کې پر نورو قومونو باندې ستاسو په نظر هیڅ ظلمونه نه دي شوي یا نارواوي نه دي شوي؟
تاسو کولای شئ چې په خسرګند او روشانه وایم چې وو د خلکو چې غلط یو هغه خپل شکایت لا هغه کسان په کابل کې راولې ده.
دا د څو ځلې شول چې حتی د ازادي راډیو تر دفتر پورې خو هم راورسېدل. تاسو به حتما چې دومره نږدې دغه د بیسودو موضوع څارئ نو حتما به په سیمه کې چې تڅېږي او د هغو خلکو چې د مقابل لوري دي د هغو غږونه به مو هم اوریدلی وي. حتما د ټولنیز عدالت ګوند خو همدغه نوم نه پیدا ده چې باید دقیقه او درسته څېړنه وکړي او حقایق معلوم کړي ځان لپاره. البته
په دې کله زه تاسو سره موافق کوم او همداسې دا وره کې دوه ځله لاغوي نه یو نه خطر خلکو سره شوي دو یو دا و چې د کسان څنګه دې په مشکې په دا ځای کې راغلي وو هغه علي پورته زهر ورکړل. هغه ته څلو کسان ته زار ورکړ. دا یو ځل و چې هغه ته حمله وکړه او دا لزوري د زلاشوا او بل ځای کې لاړو او د بلې و د بدخشانیانو چې یو سرک ته جوړول په دې کې پروس کال کې دا یو سرک ته جوړ کول په دې سرک کله کې جوړ کول هغه ترمنځ یو نخته وشو او دغه بیا جګړه پیل شو. دا علیپور هغه ته خلکو هغه ته وویل چې ولې زمونج منطقوي کسان تاسو په دې انکشاف دې حد کانټراکټونه نه نیسي چې ټولو له شمال نه راولي ایس ټوپ له منطقې نه نیوي. دا خو شاید هم علیپور او خلک کسان نه دا یو لاس پورته کولی
هغه
کې او ترمن دواړو
نور ځات صاحب مننه کور ودان هو تکسب تاسو درزو ډیر وخت نه لرو. البته یوازې ود خپات دي کلن راته وای چې د توانا صاحب سرګندول مو واورې د مخکي او بیا هم د نور ځات صاحب دغه وضعیت چې اوس په سیمه کې روان دی آیا حلاره دا چې هغه پلاوي چې حالت درشي حقایق معلوم کړي او کړي دي لپاره یو جدي او دایمي حلاره پکار ده؟
مننه اول خو همدل خپل څه د دې پر موبایل کې حقیقت یاب کمیشن چې ټاکل سمه دایره سی خپل نچېړ نه پایل کی ترغو دي چېړونو پترات کې حقیقت پیدا سی د ملت او د ملت سره د غاصدي د موضوع نو حقیقت او واقعیت معلوم سی. بیا د موضوع اصلي او دایمي حل دا چې هغه د علیپور همدارنګه د دې ډلې یا سره د د دولت سره مدغم کول دي یا په یو قانوني چوکاټ کې دوه ته مسیر ټاکل دي تر هغه د زراجات په سیمو کې د نړیوالې سیمې د امنیت او د دفاع په خاطر باندې په رسمي چوکاټ کې فعالیت وکړي تر هغه پورې چې هم پاسخګوئی هم مسولیت پذیری. ولې دا عدالت اوس پورې دا ورو نه کرا په غټې دوه نه په دغه سیمه کې
لوی سرخوګي بدل سوی دا د دوی ظلمونه د دوی کړنې د دوی فعالیتونه واقعا خپل سره د بل نور قومونه په جای پرېږ نه دي هزاره وګونو په مقابل کې دوی په سیمه کې سره له ټولو پروګرامونو د دولت نه کړه غنیزي پروژې دي ک نورې پروژې دي همدارنګ کده مخابراتي کمپنۍ فعالیتونه دي له دوی نه بوج اخلي سره حتی د سیمه کې سره تجاران خپل چې هزاره توکمي ورونه دي د کړنو فعالیتونو له لاسه نور سره یعنی خپل سیمه پرې کو دي راغل کابل کې سرمایه گذاری کوي
او تاسو تاسو
bale
او تاسو
د لالمند نو ولچی
او تاسو وخت ډیر نه لرو پیوازې کوم راته وای چې ستاسو په نظر لوړپوړي حکومتي چارواکي د دغه ستونزې د دایمي په دایمي حل لار کې پاتې راغلي دي لدی مخکې په ورزګان کې شکایتونه لالي پور نه او په میدان په دغه راز غور کې نو موړی تورن شوی او نیول شوی او بیرته د ولسمشر د لومړي مرستيال سرور دانش په وساتت یا د هغه په منځګړیتوب خوش شو او لدنه ځینی ضمانتونه هم واخیستل شو.
نن دا پښتو کې امطال لمنه تاسو سره نپال کوي مارې لنډای کومړې نه کوي حکومت په امر نیولو کې د 10.5 سره د نور به هڅاو غټې کوي د دلاله تقویص ما کچيري د ولسمشر دویم مرستيال په امر الله کې سره د 10.5 قانون تطبیق شوی تر وو قانون کې تطبیق شوی وای نن به دا مشکل د دېستانه بي ګنا کسان یا ګناګار یا سره د پیخ قربانيان دا پیخ مې سن راتللې اوله دا شاته دا دلاله بیګریان لري په دیننه حکومت کې پولیس مشرې مانای کې په اجرایه ریاست کې غاټي پایې په سیدی او تب سیدی همدارنګ د سیمې استخبارات د دیوی په تمویل تجدید تاسو کدی دوی سلاګان یو ګوري دا موضوع حل د سره آیا ولسی پاتون سره د تروسه پولیس سره د سنایپر همدارنګ سره انفو همدارنګ هم شانس دی د حکومت کې لدې معلومی کې ته دا دوستان سره د برنامه ته لدې شاته تمویل کیږي اتا دوی سره د دینړی په کچا سره مطبوعاتي د چاینلونو دوی ته سره د مختلفو برخونو کمپاین کې ګمراستي راټولې کیږي او دلته سره د مظلوم او غریب خلکو د وزن لپاره د اډاله تمویلېږي نو زمونږ هیله ده چې حکومت د میدان وردګو ولایت په دغه لانډی مار ته نه پیږي دا مار یا مړ کی یا د سام کی کنون ملات نو په دې کې خپل سره دینه پاتون کې بیا به معلوم شي سره چې دا سړی سره حکومت اسلامي ته څنګه ولسی
او تاسو مننه
دا ته هم ازاري سره چې دا وښتي دي هم پښتانه هم تاجک ته د ټول ملت په مخ باندې سره چې سرطان غوډه
بلې او تاسو ډیره مننه کور ودان تواناسب ډیر وخت نه لرو کتا صورت وای چې پر علي
تشکر
علي پور باندې دغه
دپای هوتک او میمن دګون دغه شمرم کاملا شویدو متاسفانه آقای هوتک ما از نزدیک نشناسم خود از آدم د این قضایا دست داره د تبلیغات سود دست داره تمام اتهاماتی که نه وارد کردم اما ایش تمامش بنیاد ندارن اساس ندارن اگر حکومت و یا مو پیشتر که شما یادآوری کردین که یک بخش از مردم شکایت کردن تا حتی تا رادیو آزادی تا شورای امنیت تا کجا را به ما از تمام جوانب حاضر هستیم آماده هستیم که یک هیئت حقیقت‌یاب بی‌طرف نه که طرفدار نه طرفدار ما نه طرفدار یک کسی دیگه ما خدای نخواسته در مقابل هیچ قوم قرار نداریم فقط ما در مقابل تروریست ها و طالب ها و کشی هایی که اینجی بخاطر غارت از این مردم کمر خود بسته کرده ما در مقابل از اونا قرار داریم و حال هم کسایی که در این ساحه شهید شده تمامش افراد ملکی هیچ گونه صلاحی همراه از اونها نبوده تمامش متنفذ از 15 ساله بلی. گرفته تا 80 ساله ما شهید داریم در اینجی تمام اتهامات کنار چی کردن ما فقط خواهان ازی هستیم که هیئت بی‌طرف تشکیل شوه که در اونجا از خود مردم شامل باشه از پارلمان شامل باشه از تمام بخش‌ها شامل باشه به قضیه را از نزدیک بررسی بکنه ما در اونجا آمادگی خود داریم و تمام اتهاماتی که اینا قلمداد میکنه و یادآوری میکنه همش یک اتهام هستن اینا همه یک اتهام هستن بله
کور ودان د عبدالغنی علی پور د دلیپ استازتوب د هغه ویاند
محمد حسین توانا د غراز د ټولنیز عدالت د ګوند مشر غلام قادر نورزاد او د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی شریف الله تک چې زموږ بلنه مو منله او په دې بحث کې مو ګډون وکړ. د ازادي رادیو خبرونه او هر ورځ د سهار له وجو د ماخام تر وجو خبرونه کوو. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم.